دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام کړئ د سات خبرونه ته په افغانستان کې د استرالیا عسکرو د جنگي سرغړونو د تورونو پاړه د چیرونو لپاره ورسته د افغانستان د بارنو چار وزارت د افغان او استرالیاي چارواکو د ګډي کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده د افغانستان د بارنو چار وزارت د پنځشنبه پروس په یو بیان کې ویلي چې د استرالیا د بارنو چارو وزیر مایرس پین له خپل افغان سیال سره د افغان سولي بهیر او له ملکی افغانانو او بنديانو سره د استرالیاي ځواکونو د ناوړه چلن د قضیه د چیرولو په تړاو خبري کړې دي اغلی پن ویلی دی چې د استرالیا حکومت له ملکی افغانانو سره د استرالیا عسکرو د ناوړه چلن مسله جدي نیولی او په اړهخزه او خپلواک توګه چړي د استرالیا د دفاع وزارت تحقیقي راپور چې څلور کال پرې کار شوی دی او د نومبر میاشتې په وروستیو کې خبر شو چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر وخت نه څلويش نیول سی به بنديان او ملکی افغانان وژل دي مراکش د عربي نړۍ څلورم هیواد سوچ د اسرائیل سره اړیکې نورمال کړې او د امریکا جمهور رئیس د لسیز رایسی د مراکش هغه هدف چې په لویدیزی سهارا د ملکیت ادا درلوده ومنله د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویل دی چې مراکش او اسرائیل موافقه کړي چې خپل اړیکی عادی کړي شغله ټرمپ د پنځشنبه پروس په یو ټویټر پیغام کې دغه پرمختګ د یو بلی تاریخي لاسترولنې په توګه وستایه شغله ټرمپ په همداشان لیکلی دی چې مراکش په 1900 کال کې د امریکا متحده ایالات پر رسمیت وپیژندل نو په دې خاطر دا سمه ده چې موږ په لویدیزی سارا باندې د هغوی حاکمیت پر رسمیت وپیژنو د ابراهام د موافقو د لاسلیک کېدو وروسته چې لمخې د اسرائیل سره د متحده عربی اماراتو او بحرین اړیکې عادي سوي سودان درایم هیواد و چې له دغو موافقو سره یوځای سو او اوس مراکش سودرم هیواد دی چې ورسره یوځای کیږي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس چې د ابراهام د موافقو د لاسلیک کولو کوربا او منځګړیتوب کړی هله څرګنده کړی دا چې زیات شمیر عربي او مسلمان هیوادونه د متحده عربی اماراتو لار خپل کړی او د اسرائیل سره خپل اړیکې عادي کړی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پنځشنبه په ورځ آذربایجان ته د تک پر مهال ویلي چې ارمنستان سره د باکو مبارزه لا هم ختمه نه ده او په وینا دغه مبارزه به په نورو آبادو کې هم دوام ولري اردوغان د آذربایجان پلازمینه باکو ته په هغه مراسمو کې د ګډون لپاره تللی وو چې پر ارمنستان باندې د آذربایجان د بریا د لمانځلو لپاره جوړ شوی وو ترکیه په دغه جګړه کې چې د سپتمبر په وروستیو ورځو کې د کاراباخ په غرنۍ سیمه کې پیل شوی وو له آذربایجان سره ملاتړ کړی وو د آذربایجان اردو د یو پوزي رسمي ګوجت په ترس کې هغه وسلین داري تکشه شو دي چې په همدغه جګړو کې لارمنی ځواکونه سخت ترلاسه کړي وي آذربایجان او ارمنستان تیر میاست د روسیې په منځګړیتوب سوي وربند امضا کړ او په دې توګه لتیرو شپږونې سخه پیل سي جګړې ته د پای ټکی کشه شو په دغه جګړو کې زرګونه کسان پکې مړسول او شاوخوا لس زره نور بیا خپل کورونه پریښودو ته اړ شول سعودي چارواک ویل دی چې په نړیواله کچه د یمن منل سیبي حکومت او د یواد په جنوب کې جدای غشتن کې یاغیان پراتلون کې یو اونۍ کې کابینه جوړ کړی د سعودي په منځګړیتوب سوي د وخت تقسیم دغه موافقه له څو واري ځندونو ورسته وسملي کیږي د ریاض په دې موافقه چې د تیر کال راسي خبري پر روانې وي د جنوب جدای غشتونکو او د حکومت ترمنځ د اختلافاتو ختمولو لپاره سیبي او دغه دواړه په تخنیکی لحاظ د یمن د هوتیانو سره په جنگ دي حسین بیا د یمن په شمال کې په پراخو برخو کنټرول لري خو دغه موافقه چې څو ځلې د زنده سره مخامخ سی او له دې وجې نور هم پیچلی او جنجالي و چې د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي او د ایران ملاتړي حسین چې پلازمینه سنا کنټرول په لاس کې دي پر ضد جنگیږي یوه منابع اژانس فرانس پرېس ته ویل دي چې د کابینې اعلان به سمدستي لاغو ورسته وسی چې کله د پوځیانو بیرته تنظیم کول مکمل شي د سوریه د جنگ د څار ډلې د پنځشنبه پر ورځ ویل دي چې د غیوات په شمال ختیځ کې د رسولین په سیمه کې د موټر بم په یوه چاودنه کې شپږستانه چې دوه ملکی کسان او درې د ترکیه پرسنل هم پکې شامل دي وژل سوي دي په برتانی کې مشت د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې ویل دي چې ولس نور جوبل سوي د محلي ځواکونو د ډلې دي چې ترکیه هم ملاتړ کوي د غړل زیاتوي چې دولسته نور زخمي سوي هم دي د ترکیه ځواکونو او د غوی سوریایي ملاتړو تیر کال د سوریه په خاوره کې دننه 15 بیا مله زکه د کوردی ځواکونو څخه ونیوله د سوریه په کورنی جنگ کې چې په 2011 کال کې پیل شوی تر اوسه 3 لک او 2 زره کسان وژل شوی دي او ملیونونه نورې به کور کړی دي. او د کارپوهانو یو کمیټه چې د پنځشنبه پر ورځ د امریکا د درملو او د خوراک د ادارې لخوا غونډه دایره سیوی د کووېډ 19 وبا پر ضد د فایزر بایونټیک واکسین بیرنی استعمال لپاره منځوري ورکړه. په اخیرنۍ وراوي کې ولستنو په تایید څلور په مخالفت او یو تن پراوي کې برخوانه خسته. په دغه راوي کې آزاد کارپوهانو، څېړونکو، چې پکښې د وبایي ناروغي متخصصان او ساينس پوهان هم شامل وو. قسم زورنه ده چې عمل دی پریوسی، خدای ستو کو ده چې د متحده ایالاتو د درملو او د خوراکي دربه پراتلونکو ورځو کې په دغه وړاندیزونو عمل وکړي. برتانیې، کاناډا، بحرین او سعودي عربستان لمخې لا د دې واکسین د استعمال منځوري ورکړي ده او دا د نړۍ لومړی واکسین دی چې په پراخه کچه درې کلینیکي ازموینې مکمله کړي دي. د دې واکسین لومړی نتیجې چې په څلور څلوېښت زرو کسانو باندې ازمول سوي وې د پنځشنبې په ورځ د تیب نیو انګلینډ په مجلې کې خپرې سوې چې لویه لاسته راوړنه بلل کېږي. دغه نتیجو د تایید کړي چې دغه واکسین په سلو کې 95% اغېزمن دی او هیڅ جدي بد علائم نه لري. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د افغانستان او ایران ترمن د هرات خواف د ریل ګاډي لمړنۍ لارې د پنځمې پورز د دواړو هیوادونو د ولسمشانو د جلا فرمانونو په صادرولو سره پرانستل شو. د دواړو هیوادونو مشانو د داخلي لارې پرانستل د افغانستان، ایران او د سیمې د اقتصادي ود لپاره یو مهم ګام یاد کړ. په دې اړه په موخه د امریکا غا آشنا رادیو د خبريال ممتاز بهیر رپورټ.
د هرات خواف د وسمنې پټلۍ چې 225 کیلومتره اوږدواله لري د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او ایران د ولسمشرانو د جلا فرمانونو په صادرولو سره پرانستل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د دغې لارې د پرانستلو په مراسمو کې په انلاین بڼه وینا کوله، یاد پروژه د دواړو هیوادونو او د سیمې د اقتصاد د پراختیا په برخه کې یو مهم ګام یاد کړ.
افتتاح این پروژه تاریخی را
دا دغه تاریخي پروژه پرانستل د دواړو هیوادونو د احیا، پراختیا او اقتصادي خوځښت په لور د مهم ګام په توګه نیک فعال ګڼم او ترې هرکلی کوم.
از اون استقبال مینمایم.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د افغانستان جغرافیایي وضعیت او موقعیت ته په پام لرنې دغه هیواد د لویو اقتصادي تحرکاتو ظرفیت لري او له همدې امله غواړي چې افغانستان له ټولو دولتونو سره د سوداګرۍ د پراختیا او پانګونې په اجنډا او اقتصادي اړیکو کې له پیاوړي اعتبار څخه برخمن ووسی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه مراسمو کې وویل چې له اقتصادي او امنیتی پلوه افغانستان او ایران ګډ برخلیک لري.
ثبات منطقه، امنیت منطقه،
د سیمې ثبات، د سیمې امنیت او د سیمې پراختیا د دواړو هیوادونو د ثبات، امنیت او پراختیا تر سیوري لاندې ده. د افغانستان پراختیا زموږ پراختیا ده. ستاسې امنیت زموږ امنیت دی او ستاسې په هیواد کې ثبات د ایران او زموږ د ټولې سیمې ثبات دی
و ثبات همه منطقه ماست.
د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ لاره څلور برخې ده چې دوه برخې په 130 کیلومترو کې په ایران کې غځېدلې او دوه نورې برخې چې 50 کیلومتره ده په افغانستان کې موقعیت لري. د اوسپنې دغه پټلۍ چې د جوړولو کار یې په 1400 کال کې پیل شوی و، په یو کال کې د 6 میلیونه سوداګریزو توکو او د 1 میلیون مسافرو د انتقالولو ظرفیت لري. افغان سوداګر وایي چې له دغې لارې د سوداګریزو توکو د ترانزیت په بیو کې به له 25% څخه تر 30% کموالی راشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو وروسته په دغه هیواد کې د خلکو لخوا د ماسک کارول یو څه زیات شوي او اوس 33% خلک په ورځني ژوند کې ماسک کاروي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور وایي چې افغانستان کې د کرونا وبا دوهمې څپې د خپرېدو وروسته په پرلا پسې ډول د دغې وبا د وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوي چې ورسره د مړینې کچه هم زیاته شوې. ښاغلي سمسور خبریالانو ته وویل چې تېره اونۍ د کرونا پر ناروغۍ د مړو شوو شمېر د وړمې اونۍ پرتله 46% زیات و.
که مړینو ته وګورو نو په 40مه هفته کې 70 مړینې مونږ درلودلې او په 40مه هفته کې 113 مړینې مونږ درلودلې.
روانه اونۍ په افغانستان کې د کرونا وایرس د خبرېدو له پیل څخه نه سلويختمه ونه ده. د عامې روغتیا وزارت وی چې پاتې سلويختمه ونه کې په افغانستان کې یو زر شپږ سوه اتاوی تنه د کرونا په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روانه ونه کې د تېرې ونه پرتله پر کرونا د اخته شوو کسانو شمېر یو څه کم دی. د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ په اتلس ولایتونو کې د کرونا د وایرس دوه سوه دیارلس مثبتې پېښې ثبت کړي. دغه وزارت رسمي شمېرونو له مخې په افغانستان کې تر نن ورځې پورې ټول اته څلوېښت زره اوه سوه درې څلوېښت تنه د کرونا په ناروغۍ اخته شوي، چې دغه شمېر اته دېرش زره او دوه سوه یو ویشت تنه د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي او یو زره او نهه سوه او نهه دېرش تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پېښو زیاتېدو وروسته یو ځل بیا له خلکو غوښتي چې له کور بهر دي په ورځني ژوند کې ماسک وکاري. د عامې روغتیا وزارت د ارزونو له مخې هغه کسان چې ماسک کاري که په کرونا ناروغۍ اخته هم شي، نو د نورو ناروغانو پرتله یې ناروغي ډېره جدي نه وي او ماسک د دې سبب ګرځي چې په کم اندازه د کرونا وایرس یې بدن ته داخل شي. ډاکټر اکمل سمسور وایي چې په افغانستان کې په تېرو دوو اونیو کې د ماسک کارول یو څه زیات شوي.
فعلا ارزیابي یې کوي.
همدا اوس چې کومې ارزونې روانې دي، د ماسک کارول یوازې درې فیصده زیات شوی دی، خو موږ د پام وړ زیاتوالی نه وینو. که څه هم د وایروس حرکت ډیر شوی او باید د ماسک په استعمال کې ډیر زیاتوالی راغلی وای، په دې باندې هم موږ پوهیږو چې که چیرې د افغانستان 95% نفوس د دوه اونیو لپاره په پرله پسې ډول ماسک وکاروي، نو بیا موږ د کورونا د وایروس حرکت کنټرولولی شو.
اوس مهال په افغانستان کې هغه کسان چې ماسک کاری شمېر 3500 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې یو لوی اندېښنه دا ده چې د کورونا وایرس دوهمې څپې پر مهال ممکن دغه وایرس مثبتې پېښې نورې هم زیات شي.
یو یاره چې موجوده ده، هغه یاره دا ده چې دویم موج کې د موږ مصابیت زیات دی او کېدای شي د مریضانو تعداد هم زیات وي.
په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرنو په خلاف د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا دا ګڼي چې په دغه هېواد کې د کرونا د تشخیص د مرکزونو د کموالي له امله د ټولو هغه کسانو شمېر چې پر دغې ناروغۍ اخته کېږي نه دی څرګند، او کېدای شي چې دا شمېر د رسمي شمېر څخه ډېر زیات وي. اوسمهال په افغانستان کې د ورځې د درې نیم زرو څخه تر څلور زرو پورې مشکوکې پېښې معاینه کېږي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تشخیص د لابراتوارونو د زیاتېدو په لټه کې دی چې ورسره به د تشخیص امکانات زیات شي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د خوست والی دولتي مامورینو ته خبرداري ورکړی چې د اداري فساد په صورت کې به له قانوني چلند سره مخ شي. هغه ویلي چې نه خپله اداري فساد کوي او نه بل چاته د کولو اجازه ورکوي. د امریکا غا خبريال ابراهيم رحيمي په دې اړه رپورت را لګلې.
په داسې حال کې چې کله ناکله یو شمېر خلک په دولتي ادارو کې د اداري فساد د موجودیت خبره کوي، د خوست والی دولتي مامورینو ته خبرداري ورکړ چې د فساد په صورت کې بل قانوني چلند سره مخ شي. والی مومن کټوازی چې له اداري فساد سره د مبارزې په حقله جوړې شوې راټولېدنې ته خبرې کولې، وویل چې د اداري فساد پر ضد مبارزه یې له کاري لومړیتوبونو څخه ده. نوموړی له خلکو هم وغوښتل چې د په فساد ککړو کسانو په پېژندلو کې له دولت سره همکاري وکړي تر څو عدلي او قضایي ادارو ته یې ور معرفي کړي.
نه په خپله فساد کوو نه بل څه ته اجازه ورکوو. زه تاسو دا اطمینان درکوم چې خوست په اداره کې به کوشش سره کوي تاسو خوستارو په همکاري باندې چې موږ د فساد مخه ونیسو. د فساد مخه زه نسم نیولی، تاسو به زر نیسئ. رشوت خو بګیر راکړئ چې پلان رشوت له چا نه اخیست نورې په ما، اما دا نه چې څوک پټې پیسې په جیب کې ورکړي تر میز لاندې ورکړي هغه بیا څه ورسره وکړي.
په ورته وخت کې یو شمېر خلک په دې نظر دي چې په دولتي ادارو کې د اداري فساد موجودیت پر حکومت د ولسي خلکو د باور کمیدو او بلاخره ترمنځ د واټن زیاتېدو لامل ګرځي. قومي مشر رسول محمد تڼۍ وړاندیز لري چې د حکومتي چارواکو له لوري د عملي ګامونو د پورته کولو ترڅنګ دی ولسي خلک هم په دې برخه کې جدي مبارزه پیل کړي.
که دا اداره ولس ته دا امتحان ورکړي، دا اعتماد د ولس حاصل کړي چې یاره اداره زموږ ډېره پاکه او عادله اداره ده، ولس ولې بل چېرې لاړ شي، ولې پسې لاس نه راکړي. هغه څوک چې د دولت په ضد کار کوي هغه به په کلي کې هغې په مقابل کې ودرېږي چې ته ولې د اداره په څنډه نقشې را وښیه، تاوان یې را وښیه، څه مشکل لري چې ته دې په ضد عمل کوې.
د خوست بلوسی دونکو رحیم ګل لاشنا رادیو سره په خبرو کې له خلکو غواړي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې له قومي جوړښتونو کار واخلي. هغه باوري ده چې موثره نتیجه به ترلاسه کړي.
د ختمولو لپاره باید اقدام وشي په هر ولسوالۍ کې، په ولایت کې قومي مشران، علما، ولسوالون، کمانډانون، دا چې ټول جګ شي اداري فساد مخه نیوي شي. دا چې اوس په خپل د زمينه اداري فساد خپل حکومت برابر کړی دو، نو ځکه خلک ولسخې د دې مخه نیوي نشي کوي.
د سیډونکو په وینا اداري فساد نه یوازې پر حکومت د خلکو باور ته زیان رسوي، بلکې د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن زیاتېدو، په دولتي ادارو کې د چارو د ځنډ او آن د ټولنې د فقر لامل هم ګرځي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو شارزه فیر ویلي چې اداري فساد سره په مبارزه کې د لوړ پوړو چارواکو د معافیت کلتور پای ته ورسیږي، او دا پیغام د ور ورسول شي چې په فساد کا کار کسان به مجازات شي. افغان حکومت به له فساد سره په مبارزه ټینګار کوي. لیمی نیازی له کابل په دی اړه رپورټ را لګلی.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو شارز دافیر له افغان حکومت څخه غوښتي چې د اداري فساد پر ضد د یوې معنا لرونکې مبارزې په اړه خپله ژمنه پیاوړې کړي. راس ویلسن چهارشنبه له اداري فساد سره د مبارزې نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د لوړ پوړو افغان چارواکو د معافیت کلتور پای ته ورسوي. د ویلي د اداري فساد پر وړاندې مبارزې او اداري اصلاحات ته ژمنتیا ښودلو لپاره افغانستان باید د پیاوړو افغانانو معافیت ته پاملرنه وکړي. نوموړي ویلي افغان حکومت باید له فساد سره د مبارزې لپاره په فساد ککړو کسانو ته دا پیغام ورسوي چې جنایتونه یې مجازات کیږي. افغان حکومت یو ځل بیا له فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وویل که څه هم فساد په دولتي ادارو کې ریښې لري، خو افغان حکومت توانېدلې دی له فساد سره په مبارزه کې خیلی لاسته راوړنې ولري.
فساد اداري سالهای سال است که
اداري فساد له ډیرو کلونو راهیسې په دولتي ادارو کې ریښې کړې دي او نظام ته یې زیان رسولی دی. له بل خوا د دولت په وړاندې خلک بې باوره کړي دي، عوایدو کې کموالی راوستی او د بېوزلۍ لامل شوی دی.
فاصله مردم از دولت و موجب کاهش عواید دولتي و فقر بیشتری مردم شده است.
بل خوا د مالیه وزارت وایي چې په دې وروستیو کې دغه وزارت 2000 کارکونکو چې په فساد ککړ و لوی څارنوالۍ ته ورپیژندل دي. د افغانستان د اداري فساد په ضد د شبکې اجرایوي مشر خان زمان مرخیل په دې اړه وایي
عدالت چې متضرر شوی دی زما په نظر باندې یوازینی علت یې هغه د کرپشن او د فساد موضوع ده. فساد دی چې زموږ اوسنی ټول سیستم یې د یو لوی مشکل، ناورین او بحران سره مخ کړی دی. فساد دی چې موږ تاسې ګورو چې بیکاری په هیواد کې بې حده زیاته شوې ده. فساد دی چې موږ تاسې د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله زیاته شوې ده.
تر دې مخکې سیګار ویلي و چې د افغانستان حکومت د سیستماتیک فساد په وړاندې محدود ګامونه پورته کړي او د فساد ضد مبارزې په برخه کې اصلاحات په دې هیواد کې د مقرراتو، د ټاکلو او د غونډو د جوړولو په حد کې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل له فساد سره د مبارزې برخه کې د اقداماتو خبر ورکوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
خبر او نظر، افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
نړیواله ورځپاڼه د افغانستان روانه وزارت پام راړولې. له القاعده سره د طالبانو د اړیکو تر شا ګډه ایدیالوژي او د جګړې په ډګر کې د لسیزو ملاتړ تر سرلیک لاندې سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه د دغو دواړو ډلو اړیکو ته کتنه کړې. ورځپاڼه وایي کله چې طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو د 13 فبروري په میاشت کې موافقه نهایي کوله، د طالبانو ماشاءالله القاعده سره په منظم ډول په تماس کې. ورځپاڼه دغه څرګندونه د ملګرو ملتونو د څارونکو له قوله کړې ده. د ورسپانې په لیکنه لال قائدې سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو ژمنه د امریکا لپاره مهمه ځکه ده چې بیا دا هیواد د هغو ډلو په خوندي ځای بدل نشي چې پر امریکا د بریدونو نیت لري. پښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د سرونکو له قوله د خبرې شوې تبصرې په اساس کچیرې طالبان د القاعدې سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي په دوحه کې د سولې روانې خبرې چې په نهایت کې هدف په افغانستان کې د جنگ پای دی څه ګټه ولري. سیاسي شنونکي او د باور د ټولنې مشر نجیب الله آزاد امریکا غاک ته دا پښتنه د سې جواب کړه.
طالبان د القاعده سره وسهم ژورې اړیکې لري، نو دا په ټوله کې دا توافق نقص شوی دی. په ځینې مواردو کې امریکایانو هم نقص کړی دی، نو دا توافق چې له منځه ځي مبنا له منځه ولاړه. کله چې د دې مذاکراتو مبنا چې طالبان مبنا ګڼي هغه له منځه ځي، بې له شکه چې روان مذاکرات به نتیجه ورنه کړي. او بل لامل د دې اوسنۍ موقف دی چې لور بند وړاندې دی د وزل نورو بندیانو خوشی کېدل غواړي، او په ورته وخت کې په افغانستان کې پلو بریدونو ته تر خپل ټول توانه د شدت ورکړې دی. کارونه کوم جګړې روانې دي ټول کې په دې معنا چې دا مذاکرات په دغه ډول روان دي نتیجه ورنه کړي.
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د روسیې د رول په اړه یو مطلب خبر کړي او دا سرلیک ورکړې دی چې په افغانستان کې د روسیې هدف څه دی. په مطلب کې لولو ماسکاو د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو ویره لري، او د روسیې دا ویره وروسته له هغې باوري شو چې د امریکا تونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان کې تر راتلونکي جنوري میاشتې پورې 2500 ته د خپلو سرتیرو د راکمولو خبره وکړه. ولې روسیه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په کمیدو اندېښمنه ده؟ په ماسکاو کې میشت سیاسي مبصر ډاکټر شیر حسن امریکا غاک آشنا رادیو ته دا پوښتنه د سې ځواب کړه.
دوی ویره د دې نه موجوده ده چې د دغو تروریستي ډلو فعالیت به مرکزی آسیا ته ورسیږي، هلته چې د دوی هم پوځي اډې دي او هم دوی مشترک سرحد دي، او دغه تروریستي ډلې به وکولای شي چې د روسیې مسلمان نشینو سیمو ته لکه کابقاز او داسې نورو ځایونو ته به سرایت وکړي، او په روسیه کې به سیاسي او امنیتي حالت ګډوډ کی. کله ډیره وخت دا سی تحلیل ګران او سیاسي شون کې دا خبره کوي او په دې خبره باندې تشویش کار کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د خوندیتوب اداره یونیسف د خوندزیو د ماشومان د زده کړې پر بهیر د کووډ 19 ناروغي د ناوړه اغیزو د دوام په وړاندې په یو مطلب کې خبرداري ورکړي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې د سیشن به په ورځ خبره کړه، له دولتونو غوښتي چې د خوندزیو بیرته پرانستلو ته لومړیتوب ورکړي او ټول هغه اقدامات وکړي چې په نتیجه کې د درسي خونو د خوندیتوب مسله یقیني کېدای شي، او هم په ملي کچه د خوندزیو له تړلو ډډه وکړي. دا چې د افغانستان د ښوونې او روزنې د وزارت لخوا په ملي کچه په مناسبو شرایطو د خوندزیو د پرانستو او زده کوونکو ته د درسي خونو د خوندیتوب مسله څومره یقیني کولای شي، او د رپورت د سپارښتنو په اساس څه چاره کولای شي، د دغه وزارت وایاندې نجیب آریان آشنا رادیو ته وویل.
په افغانستان کې د قرنطینی دورې څخه وروسته موږ د کورونا په پار کوم رخصتي لرو. د هوا د سړېدو لامل په سړو سیمو کې د ژمي رخصتي لکه څه دمخه پیل شوه، خو په ګرمسیره ولایتونو کې د درسونو لړۍ لا هم دوام لري. موږ ته له یوې خوا د زده کوونکو روغتیا او صحت مهمه ده، او له بل پلوه بیا دا اندېښنه هم موږ سره شته چې کچېرې دوی رخصتي ته ځینو د 1999 کال تعلیمي نصاب یا بهیر به دوی په بشپړ ډول حاصل نکړي او خدای مکړی دوی کال ځای نشي. خو د دې ترڅنګ د دوی روغتیا هم مهمه ده. موږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو. کچېرې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ورځ تر بلې مخ په لوړېدو اوسي، نو د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه به خپل وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریک کړو، او هر هغه څه چې د کابینې فیصله یې هغه به پلی شي.
د ځوانانو د یو ډلې په مقابل کې چې سمو د مخ کې غوښتل په سولۍ زتوګه په کیو با کې د بیان د ازادۍ د نشوالي په خلاف خپل غږ پورته کړی. د کیو با د رژیم ته مشرانو راویه باید د هچا لپاره د حیرانتیا وړ خبره نه وي. ځوانانو سره د تفاهم او ډایالوګ باوجود دغه ډلې احتجاج ډېر دوام ونکړ. د کیوبا د کلتور او فرهنګ د وزارت د مرستیال فرناندو روجاس سره دغه ډلې د استازو له ملاقات نه سریر ساته ورسته روجاس احتجاج کوونکي وغندل او د سانسورشپ او په آزادو هنرمندانو باندې د پولیسو د حملو په اړه د هغوی اندېښنې بیا اساس وبللې. د کیوبا رژیم ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی و چې د خپل ولس حقوق ته د احترام کولو په اړه د ځوانانو اندېښنې رفع کړي خو موقع له لاسه ورکړه. د ځوانانو د دې ډلې زیاتره غړي د سان ایزیډرو مومن په نوم د هغه تحریک غړي دي چې زیاتره پکې لیکوالان، هنرمندان، موسیقي دانان او یو شمېر وګړي شامل دي چې په دوامداره او مسلسله توګه د کیوبا د رژیم د چارواکو لخوا بندیزونو له امله سړي او ستومانه شوي دي. په دغو بندیزونو کې هغه قانون هم شامل دی چې له مخې هر هنري ډله باید د خپل فعالیت له پیل کولو نه مخکې ځان له حکومت سره راجستر کړي. د ځوانانو دې ډلې څه موده مخکې د چارواکو لخوا د بند په سزا باندې د خپلو یو شمېر سرکرده غړو د محکومولو په ضد احتجاج کاوه. په نیول شوو کسانو کې مشهور او پیژندل شوی موسیقي دان او د بشري حقوقو مدافع دانیس سالیس ګونزالیس هم شامل دی. د هغه یوازینی جرم دا و چې غوښتل یې په کیوبا کې د بیان د ازادۍ په اړه خپل غږ پورته کړي. د کیوبا د رژیم امنیتي چارواکو د بیان د ازادۍ د سلبولو په لړ کې نوموړی څو وارې مخکې هم نیولی و. پولیسو نوموړی سږ کال د نومبر په درېمه ونیو او پر اتو میاشتو شاقا حبس باندې د محکومولو نه مخکې درې ورځې په کوټه قلفۍ کې ساتلی و. چارواکو نوموړی د رژیم په سپکولو تورن کړی. د کیوبا چارواکو په لسګونو ژورنالیستان او د بشري حقوقو یو شمېر نور مدافعین هم نیولی دي چې په خپل هیواد کې د بیان د ازادۍ د سلبولو په خلاف غږ پورته کړی و. د احتجاج کوونکو پر ضد د حکومتي چارواکو د سختو اقداماتو باوجود د احتجاجونو سلسله نه ده ختمه شوې. پولیسو هم پر احتجاج کوونکو باندې خپل حملې زیاتې کړي او د هغوی نیولو ته دوام ورکوي. د عفو د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په شمول د بشري حقوقو یو ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو د کیوبا د رژیم د استبداد په خلاف اعتراض کړی او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه سخت دریځ غوره کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه تحریري بیانیه کې ویلي دي چې متحده ایالات د کیوبا د رژیم لخوا د هغو سوله ییزو فعالانو او احتجاج کوونکو د ربړولو او زورولو په کلکه غندنه کوي چې د موسیقي دان او د بشري حقوقو د نیول شوي فعال دانیس سالیس ګونزالیس د خوشي کولو لپاره غونډه جوړه کړې وه. پامپی ولیکل موږ د کیوبا پر حکومت غږ کوو چې په غیر مشروطه توګه خوشي کړي او د قید غیر منصفانه سزا هم فسخ کړي. پامپیو زیاتوي چې متحده ایالات د کیوبا له ولس سره یو ځای ولاړ دي او په راتلونکي وخت کې به هم د کیوبا د خلکو د بشري حقوقو د بربندو او برعلا سرغړونو غندنه کوي. موږ د نړۍ په ګوښه ګوښه کې پر خپلو دیموکراتیکي انډیوالانو او همکارانو باندې غږ کوو چې خپل غږونه پورته کړي او د کاسترو له رژیم سره معامله او تعامل باید په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د درناوي پورې وتړي.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.